شماست.
دیرم مننه احمدی سپ. سلامت و سی. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلورو میاشتو پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي. محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې. په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی. هسپانیا کې د کورونا وبا د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. د لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکله دې چې راپور نو تر اشو پاموکړی ورسته یو خبرونه ته. کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی. هندي چارواکو ومنله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوي ډیلي ته ورسېدل او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویانې غونډوي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبه په ارګ کې پیلېږي د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي. د مالیه وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس ته وزندوله. بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه، د سیمه د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمه تجارتی او اقتصادی نخلول دی سه د افغانستان د بهرنی سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابي کی.
تر اوسه بهرنی چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي. بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي. د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډېر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې.
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د عبایدې نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل. هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي. وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته دې لګکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي. امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنې نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټېږي. چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسولګری پرې خوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسولګری د جاسوسۍ او معنوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي. بلور ته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې له امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کېږي چې له خپلې دندې یې په ناوړه ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات ته راټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کېږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلینسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او وروستی خبر هم دا چې په لندن کې د اوال کرکټ سټیډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټیډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او په ټاکلي واټن دننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د بریتانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړېدو دي. ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولي.
بعد از 700 سال کمال خان به اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند جوړولو عمده ګټه څه دي؟
د دې بند په جوړولو مون کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیرمه کړو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز گردیز کې د تاریخي بالا حصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې کېږي بارانونه کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کرونا وبا دویمه څپه راشي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په 4 میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چارې قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لیو لوړپوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چارې څارنه وه.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانان قرار میگیره.
له 200 کلونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. 200 کاله مخکې د نیمروز د بولګولو سیستم لمینځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. 4 میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې شي. روایتونو له مخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لښکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخه او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکې اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند د نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار شاوخوا 90 کیلومتره لرې په چهاربرجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند د بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وې، خو جنګ جګړو د دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په 2019 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حملې هم پر کړې وې، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیانمنوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونې وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وایي تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. له دې ډلې یو کارپو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارد پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفي الله ستانگزي مرکه کړې او په پیل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د مونږ د هلمند معاهده ده د هغو په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټي سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي. نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم برته راژوندی کی او نیمروز به برته د غلې په کندو بدل شي. دا ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوي څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکن نه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنی په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله یې څه کارونه شاده شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکو څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوي چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,80,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړوبه شي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلداره سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی حدود 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواب وګورو هغه 1,40,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه، چې په هغه کې د څلوېښت کلونو په تیرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه. بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتار ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تیرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیز ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه تولید هم کړي، دغه برخه ته پاملرنه کړې ده. چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چې حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي. د هماغه مهال څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي، تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول د کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فرا کې د بخش آباد بند په غور کې، همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي، د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې څه نه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږېده.
آزادي رادیو لوونه ترو.
اوس هم ورځو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونې بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي، ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوې او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د وی خاورین غونډۍ لپاسه آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکي وایي کچېری افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمند شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ رادیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت ده چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري. نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي آبدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو یې تاریخي ارزښت کمیږي. وي هغه نو لازمه ده چې هغه بېرته بیا په همغه تاریخي شکل راوغورځي.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بې خوا د یوې سیمې او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونو ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد د اقتصاد له پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټور تمامیږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمینه سازي وسي، دلته هوټلونه جوړ سي، دلته فارکونه جوړ سي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد به فوق العاده پیاوړی سي، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتري لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیسوئل
متاسفانه د بالای سر وضعیت ډیر خراب دی، ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کار چې جمعې روزی جمعې تلیږي برمونه کیږي، نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت پاکم په همکاري سره چې جمهوري ریاست مرکی کو د هغوی ټیم د حمل په نوښت کې راغلی و، لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوی ده، وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتی مراحل او عملی چاره به د ریاست جمهوری لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوځي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغبونی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ودې لپاره کارول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي، خپل تولیدات به له هیواد بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکي هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه ښه دي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري، په خو به په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګیو او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنۍ واغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړی په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونې په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډېرې اړتیا او تقاضا له امله یې کار روزګار له یوې ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهره لکه ایران، پاکستان او چین څخه راوارېدېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولی دی. د کولر پکیو دوو تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي راډیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي.
د کولر جوړول یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولر نه او د پاکستانی لاوري کولر نه شدي، د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لس زره تمامېږي، دا د هغې نیمه په 15000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله یو، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحاله یو. ولې یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم تاریخ وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي، مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
ایم نوم مجیب الرحمن دی، جلال آباد د خاري وطن نجار. تقریبا زمونږ نجاري خو تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي، خو دا کولر کار هم شروع کړی تقریبا اووه کاله به کېږي شاوخوا، او داسې تقریبا لس نفره شاګردان زموږی کارګر او شاګردان، او دا شی چې دی وطن تولید دی او کولر یې یو خو اقتصادي دی او بل چې دی د خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی که نه، لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډېر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډېر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، هر رقم کولر شته، پاکستاني هم شته، ایراني هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېرې خوښي وطني خوښي، وطني ښه اقوالی لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشه لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشا ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرنۍ کولر بازار یې ډک کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت دي چې د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مرسته تکړه ده. خو کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر دراوردونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار تود ساتلی دی. د جلال آباد ښار یو تن رکشا چلوونکی وایي په جلال آباد کې د اوړي په موسم کې ژوند او روزګار په سره اور کې د اوسېدلو په معنا دی. دی چې خپل نوم فیض محمد ښایي او په رکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وایي له کله چې کولر په رکشا کې ایښی د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر مې لګولی په دې رشکه کې دا مې دې د خاطره لګولی چې خپل سهولت دپاره خپل سکون دپاره چې زه په مزدوري وکړم او چې دا کولر نه وي زه کته مزدوري پرې کولی چې په دې ننګرهار ښار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 سانتي ګراد ګرمي ده او چې دا نه زه مزدوري نه شم کولی. دا یو کال کې دا کولر مې لګولی زه په دې ننګرهار ښار کې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي پخوا به خلک د اوړي په موسم کې له جلال آباد لرې سړو پرتو سیمو ولسوالیو او یا نورو ولایتونو ته تلل. خو اوس چې دلته اسانتیاوې پیدا شوي خلک تر ډېره نورو ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډېره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسېدونکي قسیم او فریدالله چې د کولر پکۍ واخیستو په نیت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډېره له وطني تولید شوو کولر پکیو استفاده کوي.
دا کولر ډېر ښه دی. دا د ننګرهار د خپله د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوال هم ډېر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولې ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسی لګولې اوس هم ایسی بند دی دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډېر ښه دی او مونږ دپاره دا وطن ایر کنډیشن دی.
ماما کره وتلي وو نو هلته لګېدل او واقعي خبرې ډېر یخ وو نو دا کوټې تا کې ډېر یخ کړی وو نو بیا هلته زمونږ خوښ شو نو بیا راغلو ښار ته کلرونه او کلر پکې ډېر زیات ول او چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شو چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کلر پکې هم واخېستو نو اوس یې په خیر کور ته وړو ډېر ښه دي او اتاکونه ډېر یخی.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بور یا وښو پوښلي وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 وي. د یادونې ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي. خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوې دي چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفي الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا دی په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمېدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا ویروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیې سره په تګ راتک بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا ویروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته وراچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنېږي باید 2 اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو ادباو ته اعلان کړی چې د هسپانیې، بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروې له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا ویروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا ګونزالیز لیا ویلي له اروپایي حکومتونو او بریتانیا سره خبرې کوي چې له هسپانیې سره د تګ راتګ محدودیتونه لرې کړي.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده. ده هسپانویانو او ده تولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایی حکومتونو سره خبری کوو چې د آرامی او مسئولیت پیغام ورسو. د بریتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبری کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیې د هسپانیې په هغو سیمو هم محدودیت لګولی چې آن له بریتانیا هم وضع ښه ده او پیښې پکې کمې ثبت شوي. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوې وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنېږي څو کولی شي خپل مخ په زوړ اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلډ میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر څه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 28,000 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 مثبتو پېښو شمېر له 1,400,000 اوښتی او د مړو شمېر نږدې 6,800,000 ته رسېږي. له دې ډلې نږدې 10,000,000 ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیر بیا تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب غونډوي. بل ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران سره جرګه کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 11 افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل. امریکایي ډیپلوماټان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسولګرۍ ووزي. بل ورته د امریکا د عدلیې وزارت وایي یو سنګاپوري سړي اعتراف کړی چې امریکا ته کې استخباراتي معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د نن شپې 12 بجو راهیسې اوربند عملي شوی. له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه د ورکو شو عزیزانو او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد بشپړ دي خو سبان د کال کېږي چې حقوق نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. اوس به محمد حلیم خپل ستونزه په خپل ووایي. په کومه پیخه کې او څنګه معلول شوی وې؟ د معلولیت د څو کاله کېږي؟
تقریبا
د معلولیت هغه فورمې تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او در سره دي؟ د بانک کارت لري؟
د بانک کارت افشه درمو.
مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
او خپل حقوق مې خپل اخیستي.
څو کاله دی اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
تقریبا
الته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وی هغه ته مراجعه کړي هغه سوای
باندې څه سره مراجعه کړي نه هم مراجعه کړي په کټ کې وی وایي چې تاسو چې څنګه په سیسه خو نکې کی او ولې نکې یا څر کتاب شته ولې څه ولې کی او هغه څه مراجعه کړي مې کی هغه چې کوم پروژه شته راغلي دي ټول اټیویست فورم او تقریبا وی وایي چې درې څو فورم او نه خپل پیسې اخیستي دا څو فورم فاتې تقریبا 50 کسان دي چې موږ دې شوی موږ
سوی چې بیخی نه درکې او کنه وای چې انتظار وباسي
دوی وایي چې د تیر کال د راتلنې بیخی د سپاسې حق نه کیږي هغه مکی هغه ممکن نور مسؤلین یې وایي چې تاسو ته څه وی دي هغه کار وایي چې موږ بیخی موږ نه ستر کولای نو وایي چې په پیسې حواله کې وایي نشه راکولای
د روان کال په اړه سوی
د روان کال وایي چې خو چې تاسو خپل په لاس براشي د ډاکټر مو تاسو وګورئ او تاسو مراحل بو کې دا بوش دا وایي خو هم د تیر کال نه کیږي
تاسو خو مخکې لدی لروختي په لوه معاینه شوی یاستئ آیا بیا مول سره معاینه کوي
وای چې هر کار څه ځای دا کی یو
څوک چې معلولیت ختمي هغه ته بیا حقوق نه ورکي
معلولیت چې ختم شوی دی به نور چې کوم خو دې په شی مشکل دا د ټوټه په مننه باندې اړ کېده دی وای چې ډاکټران باندې نظر لري چې هغه موږ هم ستې مراحل کې او باندې دا موږ
دا یو په خده پرې شوی
بله
څه کار نه شي کولای
ان نور به څه کار کوي چې قرنټین نه پاتاسي نو څه مشکلات سره مواجه یو په راګرنې په سیم پاتې دي څه کارم پاتې
اقتصادي مشکلات د سومره دي
اقتصادي مشکلات د اقتصاد په صفر ده
وسه غواړي
اوس دا غواړو چې زموږ هغه راګرنې مسؤلیت او یو د چیرته په شیبه کې ځکه موږ خريب خالي کې لوګو یو کوو او څه کارم نتیجه کوي
خاص تاسو تونځه به د مسؤل چارواکو تر غوږه ورسوو دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه فضلی صاحب محترم ازادي رادیو ته لا اکثر ولیتونو نه ټلیفونونه کیږي البته د معلولینو سوګو یو کال کیږي سوګو دوه کال کیږي د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي په دې سکه مستاسه نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته
ډیره زیاته مننه موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت دریدکاو دو لزاره د شهداو کورنۍ او مالیت ترونکو وګړو ته د دوی حقوق کال په کال ورکړي تیر کال یعنی د 1999 کال کې موږ د بده مرغه د بودیجې لکمخ سره مخ شو کابو 15% معلولینو او د شهداو ورثو خپل حقوق ترلاسه کړ آتې کورنۍ او د بودیجې د کمخ لامل په 1999 کال کې حقوق نه دي ترلاسه کړی موږ هڅه کوو چې په 1999 کال کې دوی ته لومړیتوب ورکړو او تر اوسه پورې موږ د ساده ورثه او مالیت ترونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د 1999 کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري د بودیجې مسله د مالیه له محترم وزارت سره مشارکه کړي او هغه د مالیه وزارت همکارانو ژمنه کړي چې په دې اړوند به دوی خپل جدي همکاریاني له موږ سره پیل کړي
جناب فضلی صاحب خپل پښتنه به مشخصه کړم او غدا چې د لوګر ولایت د محمد حلیم په نام یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د 99 کال حقوق پاتې دي حال دا چې اسناد لري د بانک کارت لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تاسو ډیر ژر درکړل شي خو تر اوسه د سبا دی یو کال کېږي چې پاتې دي
د دې هیڅ څه نشته چې موږ دم غړي د 1999 کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پایه پورې د ټولو ته حقوق ورسي طبیعي خبره ده دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري چې موږ له وزارت نه د مالیه تر وزارت او تر ولایت او مستوفیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته انتقالیږي په تدریجي شکل باندې دي کله باندې دا چې دې کال تر پایا پوری 3,02,00,000 ټول مالینو او شهیدانو ورثه او طبي اکاونټونو ته پیسې انتقال شي
یعنی فضلی صاحب دوی باید مایوس نه شي لږ انتظار وباسي دغه کار کیدون کده
د ارقامو پر اساس موږ اویا زره 1,550 نظامی معلولین او شهدا او وارثین ځان سره ثبت لرو ټول اوسه د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوی او د شپږو پاتې حقوق دوی د انتقال په حالت کې ده ملکی معلولین او د شهیدانو ورثه تقریبا 60% خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخلي پاتې 10% خلکو هغوی اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي، او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخکې د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریک کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو هڅه لامل شوه چې خپل تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل دما مشکل حل شو، نو به آزادی یا اغم حل شو دی آزادی را دی به طرف نه ما مشکل حل شو، مخطر دی 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 ما نو اغه تکو زال م تکو نو بو او ان شاء الله مته نه ځان کول خو متاسه تنا نو غا کی په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی آزادی رادیو وتوانه ده چې دا ستاسو مشکل
حل؟ بالکل 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 اغه مو غا چې اغه مو کمزور خلکو غا شي نور مقامات ورسول بیا ولد ازادی راجونا او دوان دی تانا او دوان دی رئیس دی پانتونا او سلوان دی نور مقامات نزدین من اندوت مغانا کوما.
درنو اوریدون کو کتاسی هم کو مستونز ولری او قانونی حل لاری ولری لازادی راڈو سر شریک کردی. در تیلیفون شمیره دا 0 و 9 و 8 و 9 و 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، غواړم چې ستاسو سره یې شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکي او زنګ وهي هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې تاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلې دي، ور معلوم دي دا غوې نشانه راتوي. نو دا به د خبرونه د جوړش سم په سر کې واورو، ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو ش زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدون کې پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لید سوي واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو څخه کوونکو د دې رمضان دی دې سلامونه او څنګه شه دغه شوی از ما اعلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه هغه پیتاسو په کنداسو ما چې رنګ وهي
مننه کوم دوسته ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
عادل کلمون سره یو جلسی والا د جمیلی بناوه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا یو چیته تله و میلی تال د تنه پیدا شوی والا چانه پاتې والا کمی هر څو غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال نه هم را سره ناست او زباش میره در ته وای ما سی پر وا بیا او هتیا یو لک سی پر درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سی پر و و اته سی پر یو یو سی پر نالور درې دا مشمیره دا چې هر چا نه نادر کوي، او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا 0 و 2 و 2 و 3 4 9 یو ځلی بیا هم توایم 0 و
سالور دواش پاد دیپار نه سالور دامی دکلیوال شمیره دلکی هم دسر دا که هر سوگ غواری چی دا ترلا تکری دیش میرو تا دی زنگو ایشی دو وقت را کولو نمیو دنیا مننا تربیاد خود پمان.
سلام علیکم ده وحید الله برده منسا پایان شدم مزیو مشون پیدا کردی چون بگه در اطول سزیر کمیز کار پدام آده ایسکیزی سلام مسلمان بایدی مشتری پدامش نیاد آدم همی سپاروا سی پشفار تاته سرلور پینزه سرلور و زلیا سپاروا سوشفار جاتیا پینزه تلیش و تلیش من درنا تیغام نشش که چهر مسلمانی
دلته یادانه دغه ما ته معلوم دی چې شیڅوی دی ورسره اندوالو د جایت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او دالات کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو وردا شیڅوی دی نو هله ته پټ دی یا دغه د معلم بار دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبار ما سره ته ما څنګه سلام دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالی دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ غاوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د دې وزای توارسو 0 اویا 2 اویا 3 و 0 شپږ دغه داوت نامی چې ولزه د جړی ولسوالی هم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سره وتلی نو دغه موږ انتظار دغه نمبر ته ځانګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځانګوي موږ به هغه ځای دي موږ سره یاد کړي موږ به ورسو خپل کور ته راورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومیږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې د هرات په مهاجرینو کې ده د هرات په هغه مهاجرینو بې ځای سوو خلکو کښې چې د خورښت مربوطاتو دي د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات و بې ځای سوو خلکو ته دې راشي او د کرښت مربوطاتو د ریګولیشن په ساحې کښې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځای سوو کورنیو پر ځای باندې ده د انجلۍ په عمر باندې د اووه کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دغه انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومیږم که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو ځله یې دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم شاید فخیر فکرات دا ازادی رادیو دا دغه دلته د شاولي کوټ په ولسوالۍ کښې د سربند په سیمه کښې د په کلي کښې یو 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه دلته یو نفر پیدا سو وژلی وو نو دغه دی داسې ښه سوتي سړی دی سره ری شي هغو ته یې ترخیزي کالېږي یا دوې د یوه لاس دوې ګوتې یې پرېږي نو داسې 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه زموږ په کلي کښې پیدا شو عسکر پیدا کړي وو باره راوي او هغه مو دلته امانتان مفت کښې بهلا که دا چا دی خو دغه دمبر بیا ځان را ووي 0 اویا 9 اتیا 0 اویا 4 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 اویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
مننه مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستان او خپلوان هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راستو ستاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر موده کېږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست، لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کا کوم کا ورو دوم کا سلام نوام بعد سلام از ماده پیغام دی جسمه شناخت اور کی کرام نیجی یار لاس کار کی چورت دی موسی کلا د سوال دی د غوری د سین دی کدی ما زار اور از ما سر دی پدغ شعر علی کو نی سی داڑی کی شعر سپر و سلور ات ن سپر در سپر در و و سلام په احترام آزادی راډیو ما پیغام نشه.
السلام علیکم صباح سوالات خبر کام نم شراف الدین بھائی محمد حبیب اللہ دا سندھ کا لکیر نادر کا سو ہے کیا سر معلومات لیے فضا شمالی رزما سر تماس سفر ہوا سفر نو سرور دعا ہوا سفر شپار یو اور یو لاکھ روپئے جائزہ لے رہی چار سر معلومات را کئی صباح سوالات خرید خبر کام
بیا السلام علیکم زه محمد ایصاد افغان یم د کندهار زما یو د خاوی ورک ده د کال کې مخکې په رام څه کړو خو متا چې تنه چې به وزنګ راوړو چې دا کړم دا څنګه نه خو کدا او تر معلومه یا به ما د سم ځای راو شي کو نړ چې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د دې شت کار دی ار ور مسلمان کدا مو معلومه نو ما تر دې په دغه کې څه نه راړي کولی شي چې پر و چې پر
السلام علیکم سوالات ساری پنیر احمد مولا جان ہے ادبی میں سکیورٹی نہ در کے سوائے دا نو کیا سلے معلومات ولے پردا شمارہ جمع سر داری کو نسی سپر و سپر دو اور شپاج دا دو و دا دری شپاج یو بس وقت دے. السلام علیکم دا بانغ سوالات دا بانغ غاز دا سوالے دا پنیرک دا کلی سب خبر کوم مجھے قریب جدا تنزیو شکال کلی نہ درا کر دی مشتر درا کنن کی چی کم خاطر کلی دا مانا شیر دے مرد کے جوندے رے نامہ دا فیض محمد او مانوں دے یار محمد چار سڑے مول مار تری دا غزما دا قریب چ فیض محمد نو میرے پے وس سڑے گمڑن دا تنزی شکال کیر جنا ترا کنا ہر سڑے کی مول مار تری راش میرے دے ماسر ہڑی کے منس سے پر و سے پر چنور چنور دو و سے پر شپار یو.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. لاغمان علیمدار ولسوالینا میں تماس نیول ہے تقریباً سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورور میں نادرہ کسو ہے گا او کچا تیپتا ہوئی منگ پر پندگ شمیرہ باندے ادرس را کی کابل کی مکور گا تلیفون شمیرہ میں سفر و آتا چالیا و دیر نہ سوا دریس یا دل بے تکرار ہم صفر اتاویا شپگاویا و دیرس نه سوا دروی ده پاما
زما لا تیغان دی زما یا ورور دی به حکمت اللہ کنا نبان دی ده سلور دی تیر ده کور و کلی ده مخرجات سرا ویچه هیت سرک نمان نمی ویس ده چیر دی ده چیر ده حکمت اللہ چاپی اکی اچال دلی ده زما شمیرا دی سات که سپر ویچه یا یا یویش سلیوش
گلدی ولایت
تلفون شماره ده 0-3-8-2-5-15.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم. د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یو کوچنی ماشومه د دریو کلو په عمر یوه میاشت مخکې نازرکه شوې ده. که چا ته درک معلوم وي نو خو دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0-1-1-9-9-3-1-3-4 پرواویا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړي 0-1-1-9-9-1-3-4. ډېره مننه به مو وي د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړي. منم.
السلام علیکم، زه نوررحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د بهسودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې، ګل نبی نومې و، او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادرکه دی، زما ډېر خوږ دوست دی. که زما دا آواز اوري نو زما نوم رحمان دی. زما دا آواز اوري، زما د ټلیفون شمیره ده 0-1-5-9-5-6-6-6. په دې نمبر دې راته زنګ ووایي. او ګل نبی زما د دې دوست نوم دی، ګل نبی، او د ورور نوم یې دی سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. والسلام خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور د حسن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا دی علامیر زوی دا. که په خپل غاګاوري یا بل څوک هغه مرګری غاګاوري یا نور مسلمانان غاګاوري، نو هیله کوم مونږ ته خبر راکړي په دغه شماره 0-1-3-10-4-4-5. بله شماره 0-1-6-5-2-5-5. یو بیا یې هم تکراروم 0-1-6-5-2-5-2-5-5. یو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزد زادر ولاد شمیزی سالی پرادی سنی زنجیر دخوا و تاس تا زنگ ما زنگ ولدی ایدا پیغان سپوانی لگه مامار بارخان می سپری با اصد کالکی سلختل خور زخنا را بنا برکت سویگا سلختل بارخان زنا آواز آوری سو بارخان تاس رمی و خلق معلومات لری اسلامی لری ولی همی سوزی مست معلومات رہتے اور پردہ نمبر بھی زنگ ہوئے کتر آ گیا ٹریپل ویس ویڈیئر پر سو اٹا کیا ٹرپل ادار خاص آواز آ رہے ادا کام پاس ان لوگ معلومات لے رہے پوری اسلامی اندر بھی ہم سے مست معلومات رہتی اور کچھ فارسی نمبر بھی زنگ ہوئے.
خبر کم زما دا اکا زوی و مصباح الله نومېږي. د 15 کالو به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړه نو مونږ په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي چې هغه جایزه هم لري. 0-1-3-5-9-3-5-9-2. خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سه مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، زامین الله زابل ولایت تشار سپاد ولسوالی ازادی راډیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0-1-6-5-2-5-5. ویش نساو شپږ سپر اویا دیرش ویش نساو شپږ اتیا شماره زیوای شماره بله ده سپر اتاویا سل وشل سلویشت یو شپیتا تقریبا شتوالس یا دیرلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره سنادره کړي دی حافظ ازادي راډیو سره دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم وسلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم زما یو السلام علیکم و رحمۃ اللہ
پیغام آزادی راډیو کې څنګه چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کال نو چې نه درا کستو دی د لمن په ولایت کې د کلا په لسالې کې درا چې نه دی ولوم کار چې هر ورور دی کړی دی دا مال ما د سپر و سپر سلور درې شپږ یو اته سپر و سپر سلور درې شپږ یو اته السلام علیکم